رفت زنان به هنر تمثیل مهیا سازند. اما در این زمان با وجود بسیاری از سهولت ها به تناسب گذشته، اگر همکاری و داشتن پلان های منظم به خاطر زمینه سازی بهتر سهم زنان در هنر تئاتر و نمایش او در جاهای خاص بر زنان کار صورت بگیره، امید این میره که زمینه تفریح و تبارز مثبت هنر بر زنان بیشتر مهیا گردد.
افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو اوري د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خپل خبريالان به مو د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو خبر کړي. د غراز په دې کانفرنس کې یو بل موضوع د افغانستان د سولې د هڅو هم وڅېړل شو. اروپایي ټولنې او د غراز یو شمېر نورو هیوادونو ژمنه وکړه چې د سولې پروسه به له طالبانو سره بیرته احیا کړي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ مستیال وایي چې روسیه په سوریه کې خپل بریدونه ونه دروي. امریکا باید د سوریه پر حکومتي اهدافو حمله وکړي. د دې اروپایي ساينس پوهانو نن د کیمیا په برخه کې د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه وګټله. خلمړی محمد حدیث پردیس ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو او د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. جان کیری چې نن د بروکسل په کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د جګړې د برومندانه پای لپاره یو خلاره سوله ده.
جګړې د برومندانه پای ته رسولو لپاره یو لار شته چې طالبان یې باید غوره کړي. دوی د جګړې په میدان کې هیڅ کله نشي بریالي کېدای، بلکې یوازې له افغان حکومت سره د سولې او روغې جوړې له لارې کېدای شي چې دایمي ثبات ټینګ شي او د بهرنیو ځواکونو وتو ته لار هواره شي، چې دا د طالبانو هدف هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویل چې د سولې توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار ده او دغه توافق له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو ته هم لار هوارولی شي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو. د غونډې په پیل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا مغری نشمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به تر 2000 میلادي کال له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. میرمن فدریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه یو هڅونکی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو میسر منچی بانکیمون غونډه ته ویناوې وکړي. خاغلی غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې شوی پرمختګونو او شته ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانان باید نړیوالو په سخاوتمندانه مرستو خپل ستونزې حل کړي. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت په مسعود ډول نړیوال ټولنې د مرستې غوښتونکو دی او په دې برخه کې خپل مسولیت په خاطوګه سرته ورسوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي نتی وزیر داندېخنی وړبولی. د دغه مدني بنسټ یو شمیر غړو نن په کابل کې د بیناس پر مهال ویل چې حکومتي مسولین باید د روان وضعیت په اړه ځواب ویونکي وي. د یاد بنسټ مرسیال سید میسم احسانی پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په پای ته رسیدو کې د مرسته وکړي. دغه بنسټ همداراز یې ویلې په خبرولو سره ویلي چې دا مهال د افغانستان په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده او دغه وضعیت افغانان سخت اندېښمن کړي دي. وروستی خبر د کابل د 12مې حوزې اړوند لسګونو سیدونکو نن مظاهره وکړه او د نوروز احمدزی په نوم کسې د زمکو په غصب تورن کړ. مظاهره کوونکو ویل چې د احمدزی کسانو پرون د شینی په نوم کلی کې پر هغو خلکو ډزې وکړې چې د دله خواې د زمکو د غصب مخنیوی کوو. د مظاهرې او تن ګډونوال علاءالدین سیدی ازادي رادیو ته وویل:
نوروز 97 جریب زمین قبالی جرید از سال 85 ترتیب کړه. زمین مردم قریش نه، زمین آبی و للی و قبرستان و خانه و مسجد است.
بخلا نوروز احمدزی دیده تورون و پرسنه دی ویلی خود کبلا یک منانی وای چې حکومت به دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. بهرنی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ته د کاندید ډونالد ټرمپ مرستیال وایي که روسیه د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشیانه بریدونو ته دوام ورکړي نو واشنګټن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د انډیانا ایالت والی مایک پینس دا څرګندونې د ټرمپ د مرستیال په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې وکړې. اخوا بیا د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن مرستیال او د ورجینیا ایالت سناتور ټیم کین ویلي چې ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر او د هغه زورمندانه تکتیکونه د الګو په ډول کاروي او د دیکتاتورانو پلوي کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي. دا د 13 سپتمبر میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته د استازو د جرګې یا دوما د نویو منتخب شویو غړو لومړنۍ غونډه ده. د ولادیمیر پوتن په مشرۍ د متحده روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. د متحده روسیې ګوند وروسته درې نور ګوندونه د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې برلاسي دي. د روسیې کمونیست ګوند، لیبرال ډیموکرات ګوند او د عادل روسیې ګوند هغه سیاسي ډلې دي چې کرملین ته نږدې بلل کېږي او په وروستیو انتخاباتو کې متحده روسیې ګوند وروسته زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي د روسیې پارلمان انتخاباتو کې درغلي شوې او د سیاسي ګوندونو اساسي حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د روسیې په دوهم ستر ښار سنت پیټرسبورګ کې له دې وروسته خلک مکلف دي چې په هرو دریو میاشتو کې له بهرنیو ادارو سره د خپلو قراردادونو رپورټ وړاندې کړي. د دې ښار د ادارې له خوا نن د تصویب شوي سند له مخې چارواکي باید له بهرنیو سازمانونو او کمپنیو سره د خپلو کتنو د موقعیت، نیټې او هدف په اړه ځانګړې فورمه ډکه کړي. د سنت پیټرسبورګ د خلکو استازي ماکسیم ریزنیک ازادي راډیو ته وویل دا نوی سند د اوسپنیزې پردې په څیر دی. دا نوموړې اشاره د پخواني شوروي اتحاد پر مهال له بهرنیانو سره د روسانو پر تماس د حکومت سخت کنټرول ته و. په 2013 کال کې د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا د ټاپوز متر الحاق وروسته د لویدیځ او روسیې اړیکې له سړې جګړې وروسته حالت ته ستنې شوې دي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. د فلیپین ولسمشر په سختو ټکو ویلي چې د امریکا ولسمشر فلیپین ته د وسلو له پلورلو انکار کړی دی. رودریګو ولسمشر اوباما مخاطب کړی او ورته ویلي دي چې جهنم ته لاړ شه. نوموړي ویلي کېدی شي د خپلې واکمنۍ پر مهال له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پرې کړي. د فلیپین ولسمشر ویلي د خپل دوه جنرالان روسیې او چین ته استولي او روسي مقامات ورته ډاډ کړی چې هیڅ خبر نه ده. دوی ټول هغه څه لري چې فلیپین ورته اړتیا لري. د فلیپین د مشر په خبره چین هم ورته ویلي چې راشي موافقه وکړي او څه چې غواړي درته استول کیږي. سپین ماڼۍ بیا د فلیپین د جمهور رئیس څرګندونې کم اهمیت بللی او وایي چې د هیواد ته اوس د هیواد تر اوسه له امریکا سره په خپلو اړیکو کې د کوم بدلون رسمي غوښتنه نه ده کړې. او دریو اروپایي ساینسپوهانو د کیمیا په برخه کې د 2018 کال د نوبل جایزه وګټله. د سویډن د ساینس سلطنتي اکاډمۍ نن د فرانسې، امریکا او هالند د پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د نوي ماشینونو د جوړولو، کیمیا ته د یو نوي بوت د ورکولو په خاطر د نوبل جایزه اعلان کړه. د نوبل د دې درې واړو جایزو بیه 8 میلیونه سویډني کرونه دي چې 9,13,000 امریکایي ډالر کېږي. او اوس هم سحرګل امیرزی د کابل او لوی ښارونو د هوا د حالاتو سره.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل نن اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 23.4. هرات اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 26.2. جلال آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 33.3. ګردیز اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 40.8. کندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 22.3. او فیض آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 29.0.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. او ری د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې اروپایي ټولنې او د غرض نورو ګډونوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خپل خبر اعلان به مو د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو خبر کړي. د غرض په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت ملاتړ هم وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقه وستایله.
will be able to emerge from the shadows to rejoin Afghan society. This is a model for what
دغه کانفرنس د افغانستان د ثبات او امنیت ټینګښ لپاره څومره مهم دی؟
د افغانستان نړیوال سیاسي حمایت کول راځي چې د خپل ملکونو یا د ټول نړۍ حمایت کول دي.
له افغانستان سره د نړیوالو نوې مرستې به په شفافه توګه ولګول شي او د افغانستان حکومت اوس دومره ظرفیت لري؟
دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه ته ځي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي.
دغه کانفرنس د افغانستان د امنیتي ناوړه حالت تر سیوري لاندې جوړیږي، په دې اړه یو بحث هم لرو.
خلک مړه شول، خلک مزاحمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو.
زوده بلجیم پلازمینه بروکسل ته چیرې چې د افغانستان په اړه یو مهم نړیوال کانفرنس پرانستل شوی دی. البته نن دوهمه ورځ ده او په دوهمه ورځ هم نن د دې کانفرنس ګډونوال چې شاوخوا اویا هیوادونه او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي دي له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو مرستو ژمنې اعلانوي. همدا شیبه احمد شیبر د ازادي راډیو خبريال را سره د ټلیفون په لیکه د شیبر صاحب راته کوه چې د دې کانفرنس ګډونوالو مرستې اعلان کړی کنه.
نوري صاحب مننه، تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دوی د مرستو اعلان نه دی کړی، خو کوم معلومات چې ما له مسؤولو کسانو ترلاسه کړي دي د هغو له مخې تمه ده چې تر 2000 میلادي کاله پورې له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالر مرستې وشي.
یعنی د کال له 4 میلیارد ډالر زیاتې مرستې هغه چې د افغانستان حکومت تمه کوله چې له دې کانفرنس به ترلاسه کړي.
د افغانستان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان چې ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو افغانستان د د پوینا تمه لرله چې څه کم 4 میلیارد ډالر باید د کال مرستې ترلاسه کړي، خو اوس چې ورته ګورو او دغه ارقام چې تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوي دا د دې څرګندونه کوي چې څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې په افغانستان سره ژمنې وشي، او په دې مرستو کې هغه د هند 1 میلیارد ډالر مرسته شامل نه ده، او همداراز د چین مرستې او د روسیې مرستې چې احتمالا هغوی به هم څه ناڅه مرستې وکړي هغوی هم په دې کې شامل نه دي.
یو موضوع چې اوریدونکو ګومان کوم داسې به فکر کوي چې دغه کانفرنس فقط یو ساعت یا دو ساعته ده، پرون هم د افغانستان لپاره ډیره له بوختیا او ډکه ورځ وه د افغانستان د هیئت لپاره، او نن هم د دې کانفرنس چې په وروستۍ برخه کې البته له افغانستان سره د دې کانفرنس ګډونوال خپلې مرستې په مشخصه توګه چې دوی څومره مرستې غواړي وکړي اعلانوي، له دې مخکې هم د افغانستان په اړه ډیرو د دې کانفرنس ګډونوالو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری، د اروپایی ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موغیرینی، او د غرازی او لنور چارواکو د افغانستان د حکومت د دو کلونو لاسته راوړنې وستایلې، او د غرازویل چې مونږ غواړو په افغانستان کې په سولې او هوساینې په راتلونکو کلونو کې پانګونه وکړو. که په دې برخه کې اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
بله، البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه په دغه غونډې دارنګ نه دي چې له سهاره تر ماښامه پورې منظمې غونډې وي، یوه وړه غونډې وي او له هغه وروسته بیا لیدنې کتنې وي، له هغه وروسته بیا یوه وړه غونډې وي او بیا لیدنې کتنې وي. مثلا د همدغو لیدنو کتنو په ارتباط د څو دقیقې مخکې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله له خبریالانو سره یو غونډه لرله، په هغه غونډه کې زه هم وم، او په دې غونډې سره ډاکټر عبدالله وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه د په وینا مرستو ته چمتو شوې ده. البته عبدالله دې ته هم اشاره وکړه چې پرې شک نشته چې ځینې ستونزې شته او په بیلابیلو مواردو کې ستونزې شته، خو د په وینا د ملي وحدت حکومت نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکړی دی چې هغه کوم مشکلات شته پر هغو به هم دغه حکومت برلاسه شي. خو نوري صاحب، یو بل موضوع چې په دې کانفرنس کې تر اوسه پورې ډیره زیاته یاده شوې ده هغه د سولې مسله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په دې ارتباط خبرې کړې دي، او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر موګیرینی له چین، هند او پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ ګام واخلي.
بلې شبر صاحب د سولې په ارتباط باندې چې هغو چارواکو نن څرګندونې کړې دي، البته ډېر په مشخص توګه هم څرګندونې کړې، یو څه موده د سولې موضوع له کانفرنسونو څخه بهر پاتې وه. په تېره بیا د ناتو په مخکنۍ غونډه کې هم دا موضوع ته دومره اشاره نه وسوې. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د افغانستان د وضعیت په اړه دومره خبرې نه کېږي، خو نن د بروکسل په کانفرنس کې په دې اړه واضح او څرګندې خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سولې په برخه کې مشخصه توګه یو لړ څرګندونه وکړي، او د ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه هم یو بیلګه وبلله د نورو د دولت مخالف وسلوالو لپاره چې هغوی هم راشي او له دولت سره یو ځای شي. له شیبر صاحب تاسو نه مننه کله چې مرسته په رسمي توګه اعلان شوه، تاسو ته بیا هم زحمت درکو چې اوریدونکو پوښتنه چې له افغانستان سره په دې کانفرنس کې نړیوالو څومره مرسته وکړي، ځکه چې د افغانستان وګړي دغه مرستو ته زخت زیات اړتیا لري. خو تاسو ته بیا هم زحمت درکو، زما همکار فرشته جلال زی دلته په سټډیو کې ده. په تیره بیا د سولې د موضوع په ارتباط باندې چې د دې کانفرنس په څنډو کې ځینې نور کانفرنسونه جوړ شوي او پکې یو لړ چارواکو برخه اخیستې وه او دا موضوع یې څېړلې وه، په دې اړه معلومات راټول کړي دي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هند، روسیې، چین، پاکستان په ګډون زیات هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري کولی شي. فرشته، نور څه کوم چارواکو په دې اړه خبرې کړي او خبرې د سولې لټینګښت سره د ټینګښت لپاره نورو د دولت مخالف وسلوالو ته څه پیغام لرلی شي؟
نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وسلوالو طالبانو ته په څرګنده ژغ ور باندې کړی چې په افغانستان کې د حکومت سره د سولې موافقه وکړي. کیری د بروکسل غونډې ته نن په بروکسل کې نړیوال غونډې ته په خبرو کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ سولې موافقه ته اشاره وکړه او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې دغه مثال دی تعقیب کړي. جان کیری وویل چې د حکمتیار او کابل ترمنځ موافقه د طالبانو لپاره د موجودو امکاناتو یوه ښه بیلګه ګڼل کېږي. هغه همداراز وویل چې که طالبان او د هغوی ملګري ډلې دې ته منتظر وي چې بهرني ځواکونه به افغانستان شاته پرېږدي، نو دا تمدینه کوي.
The Taliban and their allies cannot wait us out. That's an important message.
دا وی طالبان او د هغوی ملګری باید په دې پوسی چې موږ له دې ځای نه سیستلای او دا تمدینه کوي چې موږ به افغانستان پرېږدو، نو دا د دوی لپاره یو مهم پیغام دی. دا پیغام پر خبرو هم اغیز کوي. موږ دلته راغونسبې یو چې یو اربیا چنګار وکړو چې موږ خپل افغان ملګری یوازې نه پرېږدو. جان کیری همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام پر طالبانو ته په پیغام کې وویل:
Let me repeat it. Their goal of ridding Afghanistan.
اجازه راکړئ چې زه دا خبره یو اربیا تکرار کړم. د طالبانو دا هدف چې بهرنی ځواکونه بل افغانستان په زور او جنگ وزي دا نسی کېدلای، بلکې دا کار یوازې په سوله تر سره کېدلای شي. په همدې حال کې لوړتپا اروپایي ډیپلوماټانو نن وویل چې د اروپا اتحادیه په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو لپاره سره د مرستې په څیر د ستونزمن کار مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دې بهیر د بیا پیل لپاره همکاري ته تیاری څرګنده کړې ده. د رویټرز خبری اژانس په حواله د هند، پاکستان، امریکا او افغانستان استازو پرون شپه د اروپایي اتحادیه له استازو سره په دې اړه د مخصوصن په ډوډۍ باندې جلا خبرې کړې دي. د اروپایي هدیه د بهرنی کړنلاري د مشري فدریکا مغرینی نن وویل چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د روغې جوړې او د سولې د ټینګښت لپاره د سیمهیز سیاسي ملاتړ درک موجود و. مغرینی وویل چې دوی به نن په دغه کانفرنس کې هم یوازې د پیسو پر راغونډولو غور نه کوي، بلکې دی وویل چې نن ورځ به هم په شدت دوی کار کوي تر څو له افغانستان سره د سیاسي ملاتړ پر دوام خبرې وشي. مغرینی زیاته کړه چې تیره شپه د هند، پاکستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو استازو په خپل ځانګړې غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یو ګډ تفاهم ترلاسه کړی او اروپایي اتحادیې ژمنه ورسره کړې چې په دې برخه کې به د امکاناتو د برابرولو هڅې وکړي.
Today I would expect that we will have a full day of work.
دا وینن از ته ملرم چې موږ به ټوله ورځ کار کوو چې یو څرګند تعهد ترلاسه کړو او هغه یوازې د نړیوال ټولنې له لوري نه، بلکې د سیمه ایزو کړیو لخوا هم باید وی چې موږ باید د دوی خدمات لاتر ترلاسه کړو او افغان ملګری هم باید ډاډ راکړي چې د خپلو خلکو د ګټې لپاره متحد او متعهد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم نن د افغانستان پر حالاتو د سیمه ایزو هیوادونو د اغیز په اړه خبري وکړه. وی ویل چې د سیمې زیات هیوادونه لکه هند، پاکستان، ایران او چین کولای سي چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د موافقې لپاره زمينه برابره کړي.
There are several countries that actually could help come together.
دا وایي زیات داسې هیوادونه شته چې په حقیقت کې دوی سره رایوځای کېدای شوای او مرسته کولای شوای. او زه پر روسیه، چین، ایران، پاکستان او هند ژغ کوم چې په دې سیمه کې د خپل رول په اړه فکر وکړي او داسې یو ځانګړی رول ولوبوي چې په اوږده موده کې د افغانستان له اقتصاد او سیاسي جوړښت سره مرسته کولای سي او له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره هم مرسته کولای شي. نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د افغانستان له سولې سره د همکارۍ ښکاره ژاغ اوچت کړ. ملګری ملتونه یو مخ تیار دي چې له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره همکاري وکړي چې د افغانستان خلک په سوله او ثبات په سوله او په باثباته نړۍ کې ژوند وکړي. او دا مهمه ده چې موږ دغه پیاوړی پیغام ورکړو. نوری صاحب مخکې لکه څنګه چې احمد شیبر وویل له افغانستان سره د اقتصادي مرستو مسله دلته زه غواړم دا یادونه وکړم چې د بروکسل په دغه غونډه کې د لږ تر لږه اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر په وینا د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو ژمنه کړې ده چې دوی به په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د ملاتړ لري هم له افغانستان سره کومک کوي. هغوی ویلي دي چې ډیپلوماتانو ویلي چې تر 2000 میلادي کال به افغانستان سره لږ تر لږه 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
بله مننه فرشا جلالزی. د بلجیم د پلازمین بروکسل په کانفرنس کې د یو شمیر مشرانو څرګندونه مو واوریده چې په تیر بیا په افغانستان کې سولې او ثبات ټینګښت په برخه کې کړی وي. لکه څنګه چې مو واوریدل په دې کانفرنس کې یو ځل بیا ژمنه وشوه چې په افغانستان کې د سولې پروسه بیرته لسره پیلوي. البته د څلور اړخیزې کمیټې چې پکې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان دي په دې ارتباط هم تیر شپه یو غونډه په بروکسل کې شوې وه. دا چې د بروکسل کانفرنس د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره څومره مهم دی په دې اړه مې د ولسی جرګې د غړي شین کای کړو خیل نظر واخیست او لمړی مترې پوښتنه وکړه چې د بروکسل کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان حکومت نوې حل ځلې امپایل کړي دي.
مهم ترین خبر هم دا ده چې وګورنن دنیا د بشباتي او نامي له وجې نه دنیا نارامه شوې ده او یو لوی ستونزه ننګونې سره مخامخ شوې ده. نو په افغانستان چې په کومه خطه ده پراته ده او مختلف ګروپونو سره په جنګ کې ده او نه تنها دغه ګروپونه دغه افراطي ګروپونه یا دغه ټولیشي ګروپونه نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده، بلکې د نړۍ د امنیت او ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده. نو د بدلون ټولنې تحول په دې کانفرنس کې او د افغانستان نه یو سیاسي حمایت کول حقیقت کې دوی له خپلو ملکونو یا د ټول نړۍ نه حمایت کول دي، ځکه چې نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان حکومت یا دولت اما بارزه که بیم جنگیگی بلکه دی دنیا دی نجات لپاره یا دی ثبات راسول لپاره پس مبارزه کرد.
بله کلوخیل صاحب، کلوخیل صاحب دغه څرګندونه چې نن وسوه د نړۍ مشرانو بان کی مون، جان کیری، مغیرینی او دغه راز لدې کانفرنس نن مخکې ځینې څرګندونه د افغانستان د حکومت په اړه باندې شوې. د دغه نوي حکومت د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې ستایل شوې تر اوسه پورې او تقریبا یو اعتبار پیدا کړی ده. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنی حکومت چې د کار موده څه پاتې ده درې کاله اوبه کولی شي چې نړۍ سره د مشارکت یو ښه جوګه وي؟
زه فکر کوم چې افغانستان برسه به زیاتو چالشتو چې د لوده بیا هم حکومت خپل ځای پاتې شو او د افغانستان دښمنه چې غوښته چې پیستا یو بخش د افغانستان سقوط سره مخامخ کې او باوجود چې د ملي وحدت حکومت یوه نوه تجربه برسره له ټولو کمیان یا مشکلاتو تر اوسه پورې بیا هم یوه اندازه موافقه ده. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او خصوصا رئیس جمهور په دې باندې کاملا تعهد لري چې افغانستان دولت به یو ښه شریک اوسي د ملي کړنې سره، نه تنها چې مثلا په دې صداقت او په تعهد باندې دا کار مخکې بیایي او امیدوار یو چې دنیا هم افغانستان سره صادقانه همغږي شي او د مشترکه منافع چې بیانین ټولنې چې افغانستان لري دوی هم په مغ باندې ژمن اوسي کې او افغانستان په بیانین سره حمایت وکړي. همدارنګه کوم هغه مالی نیازمندان چې افغانستان لري همدارنګه سیاسي حمایت ضرورت لري. امیدوارې چې په برس کانفرنس کې دا ثابت شي او په راتلونکي کې په امریکا ول مغ باندې عمل وکړي.
د ولسی جرګې غړي شینکای کړو خیلوا د بروکسل کانفرنس مخې د افغانستان په اړه په نور نړیوالو کانفرنسونو کې افغانستان سره هم د میلیارډونو ډالرو مرسته شوی خو د افغانانو او د غرض کارپوهانو په وینا دغه مرسته په سمه توګه نه دی لګیدلې. ډیر فساد پکې شوی او یو علت بل هم د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو کموالی ښودل شوی دی. افغانستان تمه لري چې دغه نوې مالی مرسته د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ژوند په ښه کولو، تعلیمي نظام بس یا یعنی اقتصادي پروژو او نورو برخو ولګول شي. د نړۍ هیوادونو له افغانستان څخه هیله کړې چې د دغو مرستو په بدل کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او دغه مرستې په شفاف توګه ولګوي. سلام محمد صالح د مرکې په پایل کې سوداګری او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ حافظین د مرکې په پایل کې البته د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې افغان حکومت باید دغه مالی مرستې تر ډیره پر کومو برخو ولګوي.
موږ په دې پرځای اوس کارونه کې ډیر شین جوړ کړی دي، اما د هغه د حفظ او مراقبت لپاره موږ پاملرنه وکړي. هغه فلک چې جوړ شوی هغه بیرته وځل شوی دی. د هغه د مینټیننس لپاره، د حفظ او مراقبت لپاره باید ځانګړي شي چې هغه شی چې لاس راغلی دی لاس نه نشي کړی. د مثال په توګه ساعت دی، ټول او پلچک دی، کلینیکونه دی، خونځي دی. دا شاید کې دوی پاملرنه وکړي. دا خو تر 2016 پورې دوام لري. په دوهم برخه کې دوی داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د خصوصي سکتور د افغانستان او بین الملی پانګوال افغانستان ته وها صحیح چې په افغانستان کې په میلیارډاو ډالر دلته پانګونه وکړي او انډستنډ وکړي. نو دغه لپاره دوی یو کېدیش چې حمایوي سیاست جوړ کړي او دغه پیسې څخه دغه 10 روپۍ مصرف کړي او 100 روپۍ بیا افغانستان جیب ته واچي. داسې یو شی باید یو میکانیزم جوړ شي.
خوب دوی به هم د مرستو په بدل کې له افغانستان څخه د شفافیت غوښتنه کړې ده چې دغه مرستې په شفاف ډول ولګول سي. مخکې انتقاد دا و چې اکثره مرستې د بهرنیو چینلونو د لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې په هغه کې شفافیت موجود نه و. آیا افغان حکومت دا ظرفیت لري چې دغه مرستې په شفاف ډول مصرف کړي په افغانستان کې؟
دا چې په بهرنیو کړیو کې شفافیت شتون نه درلودل دلیل دا و چې موږ په خپل حکومت هیواد باندې حاکم نه و. کله چې تاسو خپل مسائل خپل نش سمبالولای او طرح نشو ورکولای، پر دې تاسو پر ځای راځي او کار کوي او خپل ګټ په سیم ګرځي. اوس دوی منلي چې د افغانستان په دننه کې په دولت کې بنځل اسکاله په دپسې دي کار کوي، کوم چې بلډینګ کړی دي، ظرفیتونه ایجاد کړی دي، دولت به وکولی شي. نو ځکه چې د ټول مالی مرستې افغانستان دولت ته ورکړي، نو په دې خاطر دا یو خبره ده او دولت خوده یو کې چې هم د دې مسؤلیت زیاتېږي او هم دوی باندې اعتبار زیاتېږي او دوی قوت هم زیاتېږي. خوده یو کې چې په توګه او په سمه توګه دغه مرستې ګټه کوي.
له پخوانۍ مرستې سره د اوسنیو مالی مرستو توپیر په څه کې ګورئ تاسو؟
د توپیر په کې نشته دی، خو مقصد یو خو یو څه لږ شوي دي د پخوا په پرتله. دوهم غیر مستقیم مرستې هم دلته شتون درلودل ډېر زیات وو. مثلا پی آر ټی ګانی موجود دی، دلته کوپ آف انجینیرینګ په نوم یو مؤسسه دی، اردو دی، ایالات متحده امریکا او چې تقریبا په کال کې 3 بلیون ډالر دوی د ساختمانونو لپاره لګول چې کار یې جوړول، ساختماني مواد لپاره مارکیټ وو او نور خدمات د افغانستان سره نیول دي. هغه نشته دی. حجم د مرستې هم یو څه د تیر کنفرانس د توکیو په پرتله شوي دي او شرایط هم سخت شوي دي. مخکې د دوی شرایط دا کډوالو سره هیڅ ارتباط نه درلود. دوی وایي چې هغه ماجینیا کډوال کم شي د دې په هیوادونو کې په اتحادیه د اروپا کې شتون لري. کچیری د افغان دولت د ژمنهونه کې د خلک بیرته افغانستان کې په ځای ځینې کوي او دوی جذبوي، دوی به یو برخه د مرستې هغوی لپاره ځانګړي کړي. بل دا چې دوی په شفافیت باندې او په دغه حکومتداري او په یوه زمان کې د بشري حقوقو د ترسره کولو لپاره دوی د ټینګار کوي. قسم مخکې هم دا کار کېدل آماده جدي نه و. آماده غا سوګشت دوی پر لپسې د حدود تعین کول چې مرستې به مشروط وي او دا سپین چک نه دی. شاته وکول کی
bale
نو خدای وکړي چې دا زمونږ وعده چې ملي دولت اول خود یو موټ دولت په هیڅ تبرج وکړي، څنګه چې ضعیف دولت نشي کولای چې لوی کار نه وکړي. دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه دي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي، چې د مامورینو معاشات دي او د بیوروکراسي لګښتونه دي، د ادارې دي، دیوان سالاري یا ادارې پیسې دي. دا زکه چې پاتې کیږي کچېره دا هم په دقت سره او په احتیاط سره مصرف نشي، فقر زیاتیږي په افغانستان کې او بیکاری زیاتیږي، ځکه چې 2.6% هر کال منتاسې د نفوس رشد لرو په دنیا کې بېنظیر دي. په کال کې تر 3 لک ځوانان 18 کلنۍ ته رسیږي او کار بازار ته داخلیږي. دوی لپاره کار موندل، دوی لپاره د کار ځای ایجادول دا هم د دولت دنده ده.
دغه د مرستو د اندازې کمیدل له افغانستان سره فکر کوي چې د دې لپاره دي چې افغانستان له پامه غورځېدلی که په نړۍ کې اوس لومړیتوبونه نور دي؟
اول خو دا ډېر اوږد شو کنه، دا اوږده مرسته هم کلي کوونکي خلکو ته، دا مالیه ورکوونکي هم وایي چې وروره د روزه یو کال دوه کال لس کال اوس 15 شپږلسم کال او 16 کال پورې رسیږي. نو بس مو دي، افغانستان باید مخکې له مخکې دا تدابیر نیولې وای چې یو وخت به سیاتوب ته ځان ورسي، او دا ممکن وو. ولې دولتونه یو خو دې تنبل وو، بیا بل د فساد کې ډوب وو. دریم دا چې دوی خپل د نور مسایل اولویت دوی ته درلودل. اوس دغه اوسنی دولت اولویت دغه دی چې هر اړخ قدرت ځان ټینګ کړي، خپل د ټیم لپاره ښه څوکۍ ترلاسه کړي. دوی لپاره دا مهم نه دی چې دلته فقر په خپل ځای پاتې کیږي، دلته بیکاري هر ورځ زیاتیږي. دوی مخه باید دغه وي، یو متحد مقتدر دولت باید وي. متاسفانه تر اوسه دا نشته دی، دزه حقیقت باید وي.
د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی و چې د بروکسل د کانفرنس په اړه دا چې په دې کانفرنس کې له افغانستان سره هغه مرستې کیږي په سمه توګه به ولګول شي. د افغانستان حکومت د دې ظرفیت لري چې دا مرستې سمې ولګوي چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. د بروکسل کانفرنس موضوع به هم د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې تعقیب او وروسته به معلومه شي چې له افغانستان سره په مشخصه توګه رسمن څومره مرستې کیږي تر 2014 میلادي کال پورې. خو اوس د لنډو خبرونو وار 2020 کال پورې وبخي. خو اوس د لنډو خبرونو وار د رضوان مراد ته په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
نړیوال شانسونه وایي چې نړیوال ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې افغانستان سره تر 2020 کال پورې د میلیاردون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کابل د 12 حوزې اړوند لسګونو اوسیدونکو نن وزیره وکړه او د نورو او د نور نوروز احمدي په نوم کسې د مځکو په غصب تورن کړ. د امریکا ولسمشر ته کاندید ډونالد ټرمپ مرسیالوي کروسی د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشانه بریدونه ته دوام ورکړي. نو واشنگټن باید د سوریې د حکومت اهداف پنخه کړي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې پر سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د سرې میاشتې د والیبال سیالي د سرې میاشتې د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د بدني روزنې او د سرې میاشتې د سپورت رئیس احمد جاوید شرفي ازادي راډیو ته ویل چې د سرې میاشتې او د خاروالي د والیبال لوبډلو ترمنځ د دې لوبو وروستۍ سیالي ترسره شوه چې په نتیجه کې د سرې میاشتې لوبډلې 3-0 پر وړاندې خاروالي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د لوبې بریا یې خپله کړه. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ چې سرې میاشتې د ټولو لپاره تر سرلیک لاندې جوړې شوې وي، هدف ترې د سرې میاشتې د ټولنې د اونۍ یادونه وه. د په خبره چې په دغه سیالیو کې د نجونو د والیبال شپږ والیف لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د زورخانهی فدراسیون مسولین وایي چې د افغانستان د زورخانهی ملي لوبډله سبا د زورخانهی نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې لومړنۍ لوبه په اندونیزیا کې ترسره کوي. د دغه فدراسیون سرپرست اقبال منوچهر ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې 3 هیوادونو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغه سیالیو کې یو روزونکي هیئت او لوبغاړو برخه اخیستې. او د انګلستان لیگ د سیالیو په جدول کې توتنهم لوبډله وتوانید چې د 12 امتیازات په ترلاسه کولو سره ځان دویم مقام ته ورسوي. د توتنهم لوبډله چې هر ځل د جدول په نیمه برخه کې وي سک کال توانیدل چې د ارسنال، چلسی او مانچستر یونایټیډ لوبډلو په څیر لډیرو لوبډلو وړاندې ځایونه سي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې نوموړي لوبډلي وکړه شول چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې د مانچستر سیټي لوبډلي ته ماتې ورکړي. د مانچستر سیټي لوبډله اوس له توتنهم ټیم سره د یو امتیاز په توپیر د جدول په سر کې ځای لري. له ملتیا مو مننه.
له سهار ګل امیر زینه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شرف پینځه څپه اوریدلای شي. وړاندې د خبرونه پاتې برخه مو امنیتي موضوع ته ځانګړې شوې. په ولس جرګه کې نن د کندوز د امنیت په اړه بحث وشو. دا چې ولې له څه باندې یو کال وروسته بیا وسله وال طالبان په دې وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي، ستونزه چیرې ده؟ په دې اړه یو بحث لرو. خو له دې مخکې به د بروکسل د کنفرانس په اړه ستاسو څو پیغامونه راواخلو. راپورونه وایي چې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې نړیوالو د شاوخوا 13 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احسان جواد له هلمند لیکي د بروکسل کانفرنس نه باید افغانستان ښه او ماسره ګټه واخلي. افغانستان که فساد لمنځه وړي باید مامورینو تنخواګانې انجیږي کړي. دغه راز محمد قاسم زوکل هلمند څخه لیکلي چې د بروکسل کانفرنس ته زه په خپله ډیر خوشحاله یم. ولسمشر څخه غواړم تر څو په دغو مرستو کې د شفافیت راولي. دغه راز محمد قاسم د حاجی شمس الحق هم له سنګین څخه لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د بروکسل د مرستې پیسې په ښه توګه مصرف کړي. دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سوا اتل شمیرې لاره مو راسته ولیو. په تیر بیا د بروکسل د کانفرنس په اړه او د هغو مرستو په اړه چې په دې کانفرنس کې نړیوال افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې کوي. نړیوالو دغه راز د افغانستان سره د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت سره یو ځل بیا په دې کانفرنس کې ژمنې وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي. د هلمند امنیتي وضعیت هم خراب دی. اروزګان، څنګلوري ولایت، ترینکوټ هم ویل کېږي چې محاصره دی. دا هغه موضوع چې د افغانستان ولس جرګې دې ته اړ کړه چې نن په دې اړه بحث وکړي. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې البته د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارل چې د امنیتي وضعیت د وضاحت لپاره امنیتي چارواکي خپل راتلونکي غونډې ته وروغواړي. نور تفصیل یې د رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کندوز، اورزګان، پکتیا، فراه او هلمند ولایتونو کې ورستیو جګړو سخته اندېښمنه کړې ده. د دغې جرګې د چهار شنبې ورځې آزاد بحث تر ډېره په امنیتي مسایلو راڅرخېده او د ناامنه ولایتونو وکیلانو ویل چې سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت د ناامنیو پر وړاندې پر خپل وخت اقدام نه کوي. د ولسی جرګې دوه مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهار شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه امنیتي چارواکي د راتلونکي اونۍ غونډې ته وروبولي.
د کندوز، اروزګان، فراه، پکتیا او هلمند نامنیو ټول خلک په ځانګړي توګه د ولسی جرګې استازي اندېښمن کړي دي. د کورنی امنیت کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې په راتلونکي اونۍ کې امنیتي مسؤلین راوغواړي، په ټولو مسایلو بحث وکړي او خپل راپور د جرګې عمومي غونډې ته وسپاري.
په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو په کندوز، هلمند، اروزګان، پکتیا او فراه ولایتونو کې په یو شمېر سیمو پراخې حملې وکړې چې له امله درې ورځې وړاندې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل او دا مهال افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې په جګړه کې ملکیانو ته د سر او مال ځاني زیانونه اوښتي، خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. د کندوز وکیل کمال ساپی په دې اړه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
خلک مړه شول، خلک مزاحمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو، د برق لویه شبکه او د هغې ډیپو چې په میلیونونو ډالرو قیمت یې درلود هغه د منځه لاړه. په ښار کې اوبه د سکلو نه پیدا کېږي، برق نشته دی، د خوراکي توکي نشته، باور وکړئ اول خو ډوډۍ نه پیدا کېږي، که بیا پیدا شي قیمت یې اتیا او سل افغانۍ دی.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د کندوز ښار ډیری برخې تصفیه کړې او اوس هم عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې د افغانستان د وسوال پوز واکونه په تصفیه باندې بوخت دي. د ښار ډېرې برخې تصفیه شوې دي. په ټول هیواد کې، په روزګان کې، په قندهار کې، په هلمند کې، کندوز کې، جلال آباد کې، په د هیواد په ډېرو برخو کې موږ عملیات لرو. نتایج یې ښه دي. زموږ وعده او ژمنه هم دا ده چې هر چېرته دښمن سر پورته کوي موږ هغه وډبو، له منځه یې ویسو، هلته امنیت تامین کړو.
د ولسي جرګې استازي ټینګار کوي چې د هلمند او کندوز په ګډون د ناامنو ولایتونو سیمه ای چارواکي د هم د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل سي او په دې اړه د ولس استازو ته معلومات ورکړي، خو په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې کومه ځانګړې پریکړه ونسوه.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې له دې چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته ننوځي، د دې ښار د ولایتي شورا غړو، مدني ټولنو او د غراز عامو خلکو په وار وار له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر ونیسي. ولې وسلوال طالبان بیا وتوانېدل چې کندوز تر ښاره پورې ځان ورسوي؟ هغه هم څه باندې یو کال وروسته چې دوی دا ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان یو بحث ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، د نن ورځې بحث مو په کندز ولایت کې وروستیو امنیتي حالات ته ځانګړی کړی دی. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی نادر خان کټوازی او د امنیتي او پوځي چارو کارپو ښاغلی حیګل سلیمان خیل. درنو میلمنو، ښه راغلاست. ومو غوښتل په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم له ځان سره ولرو، خو هغوی د اختیار لامله بخنه غوښته او دغه شان هم غوښتل چې کورنۍ چارو وزارت له مسؤلین سره هم خبرې وکړو چې په بحث کې را سره ګډون وکړي، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په هر حال راځو خپل لومړی پښتنه له ښاغلي کټوازی څخه پیلو. ښاغلي کټوازی، د تیرې دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، چې اوس هم په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. وجه څه و چې یو ځل بیا وسلوال طالبان وتوانه دل په دې چې کندوز ښار ځینی برخې ونیسي؟
څنګه چې باسې وازی د زیات کندوز په اړه باندې ده، د کندوز په اړه باندې به خبرې وکړو. له بده مرغه چې کندوز یو ځل بیا د جګړې د شخړو میدان شو، او د ما په نظر باندې چې دغه د افغانستان جګړه مثلا د کندوز او د هلمند جګړه فرق سره لري. په هلمند کې د جګړې زیاتره د مخدره توکو، د قاچاقبرانو، د زورواکو یو ډیر لوی لاس ده. پکې په کندوز کې بیا بل شکل لري. په کندوز کې هلته دغه قومي، تنظیمي، ژبني اختلافونه دي، او پخواني هغه زورواکي جنګ سالاران چې اوس یې خپل پخواني جنګیالي مسلح کړي دي او د اربکیو یا د مالي پولیسو په نامه باندې یادوي. اولته یا بې مسؤلیته مسلح ځواکونه چې اوس هم آزاد ګرځي، هلته له خلکو څخه په زور باندې باجونه اخلي، په زور باندې قدرت هغه کوي ترلاسه کړی ده. یو علت، لوی علت دا ده. یو مهمه خبره دا ده چې هلته د کندوز چې دغه امنیتي چارواکي دي، د هغو مشران، البته سربازان، سرتیري، جنګیږي، قرباني ورکوي، مګر دغه امنیتي چارواکي په کندوز کې تیر کال وو او اوس بیا هغه چارواکي موجود دي. د هغو بې کفایتي دا ښیي چې د کندوز ښار دوباره بیا طالبان ورننوځي یوې برخې ته، او هلته جګړې ونکړي. نو اول خو د دولت لپاره دغه ضروري وه چې تیر کال چې د کومو امنیتی مشر چارواکو چې په غو کې زیات هغه د امنیت کمانډان د سی دی په موجودیت کې د کندوز کار سکوت وکاو، نو لږ تر لږه هغه کوي چیرته مجازات کولای نه له کندوز خو یې باید چې لرې کړی وای کندوز ته، خو یو بل امنیت کمانډان
فکر کوي ولی ښاغلی کټوازی د کسان چې په خاطر دی هم په ورته مسایلو کې پړول بدل نشول، یا هم مثلا ستاسو په وینا چې مجازات مکافات دغه موضوعات چې باید په پام کې ونیول شي
نما په نظر باندې سی دلت په افغانستان کې وسم لا په ضوابطو باندې روابط ډیر محکم دي، هغه امکان لري چې هغه د حکومت دغه تنظیم سره اړیکې ولري، چې هغه تنظیم وسم په حکومت کې لوی لاس لري او څوک په اسانۍ سره نشي لري کولای، هغه قوي واسطې ولري، بل علت نشي کېدای، علت یوازې همدغه علت چې دغه خلک په ولایتو کې پاتې کیږي، نو دوی ته د افغانستان تر ملي ګټو داسې دغه د یوه ولایت سقوط یا د سقوط خبره یوازې څومره بد تاثیر کوي، تر دغه دوی ته هغه خپله څوکۍ مهمه ده کنه، دوی باید چې شرافتمندانه په خپله باندې استفا
کړي د روابط خبره تاسې وکړه کټوازی صاحب، تر کوم پورې د ولسي جرګې وکیلان په دې کې دخیل دي؟ فکر نه کوي چې د ولسي جرګې ځینې استازي هم د دغه کسانو په ګمارلو کې یا په دې ټینګار کول چې کسان دې په دلته پاتې شي په دې کې رول لري؟
بلې، تاسې ما بل ورځ د مخدرات وکړو د مهم خبرې به تاسې اورېدلې وي، چې په خپله باندې وویلو چې په ولایتو کې د موږ کوم امرین یا مدیران په ولایتو کې د موږ موجود دي، هغه زیاتره یې دي په خصوصا د یو ولایتو چې هلته مخدره توکي پکې مقاچاق او تولید او ککت یې ده، هغه ډیری دي ځینو وکیلانو لخوا ګمارل کیږي، نو ځینې وکیلان دغه سی موجود دي ستا چې هغه وکیلانو په چاره یا د یو وکیلانو په ویلو سره د یو وکیلانو په اصرار باندې دغه سی خلک مقرریږي او عمل ته پاتې کیږي، ځکه چې د یو په خپل ولایت کې د یو نه مشروع ګټي دغه کمانډان ورته ساتل شي، کچیر ته دلته داسې یو کمانډان راشي چې هغه د چا نه مشروع ګټي نه ساتي، د ملي ګټو ته وفادار وي، ایماندار او صادق وطن دوست انسان وي، هغه د دوه خلکو ګټي نه ساتي، نو دغه خلک کوشش کوي چې ځینې کړی داسې ستا، ځینې خلک دغه سستا چې په ولایتو کې ټول داسې کسان هلته وګمارل شي چې هغه د دوی هر ډول ګټې د دوی وساتي، مګر دا په دې معنی باندې نه ده یوازې وکیلانه دي، نور زورواکي هم شته، دلته ډېر د تنظیمو مشران دي چې هغه ډېر زیات رول په دغه کې لري، مګر د مال خو ولسمشر نه دا ایله ده چې هغه دغه ته اجازه ورنه کړي چې دا مقررې دي دغه په خوله باندې وسي، هغه مقررې باید چې د قانون په چوکاټ کې یعنی کار علي کار ته وسپارل شي، دلته مخکې سیادوري وکړه چې موږ ډېر مخه منصب لرو، که منصبداران لرو چې هغه هم په جګړه کې بلد دي، هم د تحصیلاتو هم د وطن دوستۍ په هغه کې هیڅ شک نشي کېدای، مګر هغه دغه سي ګرځي او دغه خلکو ته اختیار ورکړي.
مننه کټوازی صاحب. ښاغلی سلیمان خیل، ستاسو په نظر په کندوز کې د طالبانو بیا راتګ او د ځینو سیمو نیول د دې لامل څه و؟ آیا د امنیتي
کچیر موږ لږ سابقه ته په ځیر شو، تقریبا یو کال پخوا کله چې په ننګرهار کې داعش را څرګند شو، نو د پاکستان آی سی آی او د پاکستان دولت او د داعش او د طالب په خاطر د طالب دپاره یو ستراتیژي جوړه کړه، یو پلان یې جوړ کړو چې دوی د ننګرهار د لارې کونړونو ته او نورستان ته همداسې پنجشیر ته او کندوز ته دا کوریدور یو کوریدور جوړ کړي چې د غلا د اکمالاتو رفت آمد دلته موجوده وي، او کندوز وغواړي چې مرکز د داعشانو او د طالبانو مرکز کړي، چې د دې کندوز نه آسیای میانه دا دولتونه هم تر تاثیر لاندې راولي، هر مهدایم تر کنټرول لاندې وي، او یو اله د فشار وي د غرب او د ناتو دپاره په آسیای میانه او په روسیا، ولې دا چې داعش ونه توانېدو په ننګرهار کې ماتې وخوړه، ونه توانېدو چې د ننګرهار نه حتی کونړونو نورستان او پنجشیر ته سرایت وکړي، لیکن زیاتره آیسای د پاکستان او خپله پاکستان دا دې نتیجې ته ورسېدل چې باید په کندوز کې موږ د طالبانو دپاره یو قرارګاه یو مرکزیت جوړ کړو چې د هغې ځای نه د طالبان په واسطه دې خواته موږ هغه وکړو سرایت وکړو او دې دپاره عبور وکړو. نو علاوه د هغې نه ولې د افغانستان دولت هم لکه چې څنګه لازم وا د نقاطو ته فکر ونه شو بلکې نه تر ها په کندوز کې بلکې په ټول افغانستان کې اب د افغانستان اداره د نوې دولت شمن تراغلو اداره یې په ونډو تقسیم شو په خصوص امنیتی او دفاعي سکتور نو په ونډو چې یو اداره تقسیم شي قومنده هم تقسیم کیږي اصل نه سم تقسیم کیږي
خپل اسلام خپل غالم وي خبر او کومه ده چې کډ لومړي ځل لپاره د سکیږي خو فکر کوم چې دولت نه متوجي کیږي یو خبره ولې دا چې د دوهم ځل لپاره مثلا یو څه تکراریږي په ډیر لنډ موده کې چې شاوخوا یو کالم نه پوره شوه آیا فکر نه کوي چې یو څه باید امنیتي کمر بندونه د کندز پیوړی شي ول تقوی شي ول د خار د امنیت لپاره مثلا لازم نیرو شو هغه باید ځای پر ځای شي فکر نه کوي چې په دې برخه کې به بی غوري شي وي
اراده نه لري د افغانستان د افغانستان هغه اداره چې په وندو تقسیم شوې د امنیتي سکتور کې ځنې ادارې چې په وندو کې چې هغه اراده دي امنیت اراده نه لري چې په افغانستان کې د امنیت راشي هغه دې ته اراده لري چې په افغانستان کې د خراب طرف جګړه وي او خپل امتیازات او خپل منافع په کې ساتلې وي په جنگ کې او د آرامه او د سوکاله دي په افغانستان کې اراده وجود نه لري دغه سره دغه سکتور سره مثلا د کندوز مسله ده د کندوز مسله څنګه دموکو امنیتی سکتور کې دا یو پرنسپ ده چې واقع قبل د وکونه باید جلوګری وشي خونسا شي او کچته واقع وشي باید داسې تدابیر ونیول شي چې بیا واقع ونی شي در حال کې چې یو ور کندو سکوت کوي ولې ټول رابری تبدیلیږي ولې د امنیتی سکتور ته تبدیلی هیڅ کوم نه تبدیلیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د امنیت هم په دې
پر لري تاسو په نظر باندې ستونزه په بنسټیزو بدلونونو کې راځي باید بنسټیز بدلون راشي
د کوندو ستونزه په پولیسو کې ده په کمانډنی دی امنیت کې ده نه په امنیتي دولتي کې ده نه په اردو کې ده نه په پاپا کې ده ستونزه په کمانډنی دی امنیت کې ده کمانډنی امنیت دی راس نه والی تر قاعده پورې دا ټول په دې کې شریک دي دا ټول په دې کې او دا اشخاص غیر مسول او مصالح شدي دا د دوی تر تاثیر لاندې دي دا خصوصي تابع کړی دي خصوصي ساتلې دي
دا دغه پښتنو زیات برخه راګرځي د امنیتی اورګانونو مسولینو ته کاش کې چې نن مو هغه هم درلودې په دغه بحث کې او دغه پښتنو ته ځوابونه ویلي ول په هر حال خغله کټوازه داسې هم ویل کېږي چې یو لامل چې په زینو ولایتونو کې امنیتی وضعیت خرابېږي په ځنګړ ډول په قندوز کې د امنیتی ځواکونو ترمن د نه همغږي موضوع څومره تاییدوي تاسو چې واقعا د امنیتی ځواکونو ترمن د نه همغږي موجوده وي
قسم دې امنیتی ځواکونو مشران یا پیشتله وزیران چې موږ هر وخت شورا ته راغوکې دي هغه دا ویل چې د موږ ترمنځ مکمل امانګي موجوده ده مګر کله چې لیدل کېږي یا اورېدل کېږي چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دغه سی پی کې ډېر موجود وي په مثلا په پولیسو باندې جګړه روانه وي ملي اردو ډېر نږدې ورته موقعیت لري مګر هغه مداخله نه کوي یا د دوی ترمنځ د قومندانانو ترمنځ زم لکه مخکې جنرال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه په ونډو باندې ویشل شوی دي قومندانان هم یو لوی جنا سره اړیکې لري یو بل جنا سره اړیکې لري مله بده مرغه چې غیر سیاسي نسو نو هغه هم خپل منځ کې بیا دومره زیات هغه نه سره کوي یعنی همکاري نه سره کوي او دغه وضعیت چې ډېر خرابېږي ملګري چې خرابېږي چې هلته همکاري نه وي موجوده همغږي د دوی ترمنځ نه وي موجوده نو د دې لپاره چې همغږي سره موجوده وي همکاري سره موجوده شي د دوی لپاره ډېر کلک نظارت پکار ده ډېر کلک نظارت پکار ده کچیرته نظارت نه وي او په مثلا یو قومندان یو ولایت لیږل کیږي بس قومندان پرې کول کیږي چې هغه څو کې دغه قومندانانو د اکثر ولایتو کې داسې قومندانان اوس موجود دي چې هغه یوازې دي پولیس ولای شي چې څو هغه راوکه پیسې راوګرځي څومره خیالي پولیس هلته جلبجز په نامه باندې سره لیستونه جوړ کړي نو دغه چې دغه قومندانانو د دغه امنیتي چارواکو د مخنیوي لپاره یو کلک نظارت اړتیا ده او کچیرته دغه نظارت نه وي موجوده ورسو په خپل سر باندې کار کوي دا یوازې کندوز نه د پډیرو ولایتو کې امکان لري چې تر دغه بدی فایل رامسته شي او بل موږ تاسو په دې باندې پیګو چې طالب یا بل هر څوک چې دلته جنگيږي هغه هم نهایت کوشش کوي اخیری کوشش اخیری هڅه کوي چې یو ولایت ترلاسه کړي لیک تر لیک دوه ولایت ترلاسه کړي او نړیوالو ته دا وکړي چې موږ دومره طاقت لرو یعنی د دغه باید سی د مو امنیتی ځواکونه په مجموع کې دولت ټول ورته پیشبین وو چې دغه سی فکر رامنځته کېدای شي مګر کومو تاسو د کندوز دغه اوس واقعا وګورو څنګه دومره خلک د کندوز ښار ته نیوځي او نسوک خوږ دی نسوک د شفاخانې لمغه دی ویل لمغه چې ډاکټران ویل چې موږ ته څو کسان ملکی شفا ملکی کسان زخمیان راغلي دی یعنی یو څوک هم نو هغه د هسپتال کوم لارې رالو څنګه رالو دلته شکونه را پیدا کیږي چې یا دغه خلکو د دوی سره لار لرله دغه خلک موجود نه وو دغه خلک د ځان ژغورلو لپاره یې لار ورکړې ده له دوی چې باید چې کلک پښتني کلک تحقیق دي نو شي که چیرته هغه ناغړی کړی وي یا غور حکومتلار سره نیولې وي هغه باید سي مجازات سي مګر دلته د موږ پډیرو برخو کې دغه سپیکي وسی خو چا مجازات او مکافات ونه لید
خغل سری مم خیل ستاسي تجربه ته پام سره چې په دغه امنیتي او دفاعي برخه کې لري کله چې په یو سیمه کې وسلوال راننوزی تکتیکی په شاته ګرته وي یو هر څه وي په نظامی سره باندې دوی تکتیکی په شاته کوي بیا بیا ځدی برته تعرض کوي آیا هم زمان امغه محل چې حمله کیږي امغه محل کا مقاومت وشي دفاع وشي هغه ډیره معاصره تمامیدل شي او کنا چې په شاتګ وشي او برته بیا هم تعرض وشي دلته د تلفات موضوع هم ده چې هغه حالاتو کې تلفات ډیر وي د سه حالاتو کې ډیر وي ستاسو نظر په دې اړه څه ده
ګوره تر ما سم یو شته ده په داخل د شهر په مرکزیت دی ولایت کې پوسته چې عقب نشینی کوي تاکتیکی کوي دین تاکتیکی نوم نه دو موږ دین دین دی فرار نوم دو د ترک دی وظیفې نوم پک دو دا هیڅ په اصول دی نظامی کې دا وجود نه لري چې په کماندانی دی ولایت دی ولید عمل ته وی هغه ځکه یو پوسته تاکتیکی عقب نشینی کوي دا لاس لري د یو تاکتیکی عقب نشینی د په نظامی او په دی په چارو کې شته دا اصول دی اوس مثلا پرون اعلان شو خانشین ولسوالی خانشین ولسوالی ډیر لري د هلمند نه او دا وخت هم لري چې ترڅو چې هغه ته اکمالات په دوسلو شرایطو کې مونږ رسو او ترڅو چې کوم مهمات ورته لا قانون په وساتي او نور خو به مصرف کړی وي کچته هغه دوی مصرف کې دوی ژوندۍ ورته تسمیږي نو د خانشین ولسوالی چې ډیر لري پراته ده د ایران او د پاکستان د دوالو دولتو په سرحد کې پراته ده کغه چیرته تاکتیکی حقم نشینی کوي د دفاعي او په امنیتی چارو کې دا جواز لري چې دا عقب نشینی وکي ځانونه محافظه کوي او ترڅو چې اکمالات ورته وشي دوی تقوی شي دوی بیرته ولاړ شي ولې په کندوز کې په بوله راکي په سي عقب نشینی تاکتیک کول دا تاکتیکي نوم کې خپل دا خیانت چې دا ورته وي په کندوز کې کاکل یو پنځه
سره کندوز کې ما هدف نه په کندوز کې بچارو اكو د سنی ویری ما په ټوله کې پښتنه
دا ټوله کې په ټوله کې ما درته ویلې چې په مرکز کې تاکتیکي عقب نشینی نشته
مننه کوم ودان سلیمان خیل صاحب دا چې د بحث واخ کم دی نو ناچار یو چې بحث د خغلی کټوازی په خبرو راون غاړو چې تاسو د ولسی جرګې استاد یې سپارښتنه مو په ټوله کې د افغانستان د امنیتی وضعیت د خکیدل لپاره په ځنګړ ډول د کندوز ولایت چرن سبب کې امنیتی وضعیت تر نور ولایتونو ډیر خراب دی څه د حکومت لپاره او په دې برخه کې مثلا تاسو غک پورته کړی دی څه وختن لري او څه کوي ولسی جرګې
د ما په نظر باندې څوش دولت باید سوشن په نظر کې ونیسي اول په شمال ولایتو کې په ځنګړي ډول باندې بیا په کندوز کې هلته چې چیرته له وختو را دې طرف باندې له بده مرغه د ځینو تنظیمونو لخوا یا د ځینو وطن دښمنه کړیو لخوا هلته د قومي او ژبني اختلافات رامنځته شوي دي هلته داسې چارواکي وګمارل سي چې هغه له کوم ژبې له کومه تنظیمه سره اړیکې نه ولري اول خدامو مهمه خبره ده یعنی په عادلانه ډول باندې لټولو خلکو سره د یو ډول چلند وکړي دوم په د ټول افغانستان په سطح باندې باید چې دغه سره یو نظر ور باندې واچي هغه کسان چې خپل وظیفو کې ناکام دي هغه چې کمزوري دي هغه باید لري او د یو په ځای باندې ور کسان الته وګماري وي ټاکي کسان باید چې د زورواکو یا د جنو وکیلانو یا د جنو جنگ سالارانو ملخوا و نه ټاکل شي چې هغه خپل ګټه حالت لټوي دریم تر ټولو مهم هغه ما مخکې وویل چې د مکافات او مجازات خبره ده د مکافات او مجازات خبره دلته باید چې په عملی ډول باندې پلی شي ګوره دا جنگونه مخکې په افغانستان کې سوي دي انقلاب او د جهاد په کلونو کې هغه جنگونه و حالت یو سرباز یو 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 د کمیرو به سای منصب په دې باندې مطمئن و چې کثیر زمر سم د ما کورنۍ مسونه د ما کورنۍ ساتلې ده مګر اوس هغه سینه ده اوس یو سرباز مری بیچاره د کورنۍ څوک پختنه نه کوي د دوغه باید چې پختنه وسی او تر ټولو بس کندوز کې موږ هغه کو کندوز کې د ما په نظر باندې دغه درې نقطې په نظر کې ونیول سي اول کندوز ته داسې چارواکي واستول سي چې هلته کوم تمایل سمت یا ژبې یا کوم تنظیم ته ونه لري دوم هلته دغه خپل سری غیر قانوني وسلوال کسان چې دي دغه باید خلی سلا سي درېم د اربکیو په نامه باندې چې دوی پخواني تنظیمي کسان متوسلې ورکړي دي او هغه یې اوس د اربکي په نامه باندې غوته یو قانوني شکل ورکړی ده په دغه باندې له سره نوی کتنه وسي ځکه چې دغه په دغه ولایتو کې دغه قوتونه ښه نتیجه نه ده ورکړي موږ هر څومره ویلي دي بیا یې نه ورکوي دا د دې په ځای باندې چې ښه نتیجه ورکوي خلک ځوروي او د خلکو ځورېدلو په نتیجه کې د حکومت او د خلکو ترمنځ
مننه کوم قدرمن اوریدونکو دا د نن ورځې باس چې د کندز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه تاسو ته برابر کړی او ل خپل ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې لغړی خاغلی نادر خان کټوازی او د امنیتي او دفاعي چارو کارپو خاغلی هایګل سلیمان خیل له تاسو هم مننه کوم. باید په تلو تلو کې بیا هم دا وایو چې موږ په دغه باس کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم را بللی ول چې د مصروفیتونو او بوختیاو له کبله ونه شوې کړای په دغه باس کې ګډون وکړي او دغه شانوم غوښتل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسولین هم په دغه